تاسو ستړي مشي دا سجرړو دا تو بجو د خبرونی دا اوریدونکو هر کله کوم دا سجرړو د دې سات په خبرونه کې مو د افغان خبريالانو ژوند او د دوی کاری چاپیریال ته د اروپای ټولنې له اندیشنو خبرو د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه د امریکا دفاع وزیر له افغان ولسمشر سره پر افغان سوله خبرې وکړې. په ننګرهار کې افغان ځواکونو یوه ناوی او زوم له مرګه وژغورل او ماسکو د یو شمېر اروپایي هیوادو ډیپلوماتان له روسیې وستي. د خبرونو تفصیل: د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن له افغانستان سره د مشارکت او غښتلیو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړ. شغلی آسټن دا خبره بیګا له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر ټلیفوني خبرو وروسته په خپل ټویټر لیکلی ده. هغه ویلي له افغان ولسمشر سره د افغان سولې د پروسې د چټک پرمختګ د اهمیت او د افغانستان او امریکا په ګډ قوي مشارکت وشخید. د شغلی آسټن په حواله په خبري بیان کې هم د امریکا د تعهد او د دفاعي اړیکو ډاډ ښودل شوی دی. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دواړه لوریو له سوله ییزې لارې د جګړې په حل ټینګار وکړ او ویې ویل چې باید له اوسنۍ موقع د سولې لپاره کار واخیستل شي. د افغانستان جمهوري ریاست هم په یوه اعلامیه کې د دې خبرو یادونه کړې ده. د هرګ اعلامیه زیاتوي چې افغان ولسمشر او د امریکا دفاع وزیر د تاوتریخوالي او هدفي ترورونو په زیاتوالي اندېښنه وښوده او هغه یې وغندل. د ننګرهار چارواکي وایي افغان ځواکونو د یوې ناوی او زوم په موټر باندې وصل شوی ماین کشف او شنډ کړ. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ننګرهار په سررود ولسوالۍ کې د واده مراسم وو چې د واده جوړې د موټر پسې چسپکي مین خلول شوی و. خوشبختانه د ملي امنیت ځواکونو د چسپکي مین کشف کو او د پولیسو له لوري مین خونسا کړی شو. په دې سره د واده د نوې جوړې ژوند وژغورل شو او ترهګریزې پیښې مخنیوی وشو.
په فیسبوک کې د ننګرهار ولی ضیاءالحق امرخیل هم افغان ځواکونه ستایلي چې د یوې ناوی او زوم ژوند یې په دې کار سره وژغوره. معلومه نه ده چې چا د ملکیانو په دې موټر باندې ماین نشلولی و. له دې مخکې مقناطیسي ماینونه اکثر د افغان خبریالانو، مدني فعالانو، چارواکو او مخبرو خلکو د هدف ګرځولو په خاطر د هغوی په موټرو وصل شوي. طالبان که څه هم د دې مقناطیسي ماینونو نصب او کارول ردوي، خو افغان چارواکي وایي چې طالبان د جګړې د تاکتیک په بدلولو سره په دې وروستیو کې هدفي وژنې او د مقناطیسي ماین چاودنو په مټ کوي. کابل جان افغانی فلم د روتردام د فلمونو په نړیوال فستیوال کې ایوارد او جایزه وګټله. کابل جان فلم د افغان ډایرکټر شهربانو سادات پلار شوونه د ډنمارک جرمن اډومیت کمپنی لخوا تولید شوی. روتردام نړیوال فلم فستیوال پرون پای ته ورسیده او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو غوره فلمونو ته جایزه ورکړل شوې. اډومیت کمپنی پرون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې کابل جان فلم ته د پوسټ پروډکشن یا له تولید وروسته کټګوري کې د لومړي مقام ایوارد او ونیم سره یورو جایزه ورکړل شوه. د فلمونو ډایرکټر شهربانو سادات تر دې مخکې هم د ګورګومیش او پرورشکا په نوم فلمونه په ځینو نړیوالو فستیوالونو کې غوره جایزې ګټلې دي. د کابل جان فلم داستان د یوې ځوانې کمرمینې او یو خبریال په مینه سرخی شي. ځوانه کمرمینه د تلویزیون په داسې خبریال زړه بایلي چې د ده دوه برابره عمر لري او دې فلم کې ښکاري چې دا جوړه څنګه د افغاني ټولنې د دودونو سربیره مینه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوب اروپایي هیوادونو له روسیې د یو شمېر اروپایي ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه غندلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت جمعه په یوه اعلامیه کې وویل چې د پولنډ، جرمني او سویډن یو ډیپلومات د جنوري په درویشتمه د الکس ناوالني په پلوي په مظاهرو کې د ګډون په خاطر له دې هیواده باسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې په غبرګون په خپل ټویټر لیکلی چې امریکا له روسیې نه د جنوري د مظاهرو د چار په خاطر د دریو اروپایي ډیپلوماتانو ایستل غندي. ښاغلی بلینکن زیاته کړې چې د روسیې د خپل سری او غیر مهاجر کار د نړیوالو اصولو د شاته پریښودو تر ټولو ناوړه هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له جرمني، پولنډ او سویډن سره خپل یووالی ښودلی. او خو د فرانسوی ولسمتر امانوئل مکرون ویلي د الکس نوال لنیول کېدو تر دې دمه چې یو شمېر ډیپلوماټان استل شوي د روسي ټول کارونه غندي. اروپایي ټولنې هم د روسي پر ډیپلوماټانو د روسي د تورونو پرد سربیره له دغه هیواد غوښتي چې خپلې پریکړې ته بیا کتنه وکړي. د لیبیا بیلابیلو ډلو په یوه موقت حکومت باندې چې د اوسني ځای ناستی به وي سلا وکړه. د بیلابیلو ګوندونو او ډلو څلور اویا استازو د جمهور ریاست د درې کسیزې شورا او صدارت په جوړښت باندې ټینګار وکړ. په لیبیا کې د موافقه د ملګرو ملتو لخوا په جنوا کې تر پنځو ورځنیو خبرو وروسته ترلاسه شوه. تمه ده چې موقته اداره د 2021 کال تر پایه چې کله ولسمشۍ ټاکنې کېږي په واک کې پاتې شي. او روسیه خبر ده چې د امریکا متحده ایالاتونو په پام کې لري چې یو زروسل پوځیان د کورونا د واکسیناسیون له پروګرام سره د همکارۍ لپاره موظفه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د جوبې پروسه اعلان وکړ چې د اردو اړوند د واکسین د متخصصینو، نرسانو او روغتیا پالانو 15 ډلې به په دوو اونیو کې خپل کار پیل کړي. تمه کېږي چې دا ډلې وکولی شي د ورځې تر 6000 ډوزه واکسینه ولګوي. او سجی رډو په منځنۍ څپه دولش پښنې ویپ ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام له افغان خبريالانو سره تاوتریخوالی وابوري چې له افغان خبريالانو سره تاوتریخوالی په زیاتېدو دی.
یو سل او دوه درس د خوشنط بیلابیل ډولونه موږ سره ثبت شوي دي چې په هغې کې 6% د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی.
وړاندې په خپرونه کې په دې اړه د اروپایي ټولنې اندېښنې هم درسره شریکوو. خصوصي سوداګر په غلام خان بندر کې تسهیلات غواړي.
امین یوه دا ستونزه ده چې که موږ سره دولت د همکاري وکړي چې موږ ته یو بل ته په بندر کې بانک خلاص شي.
د کور کلی په پروګرام کې دا مسله څېړو.
والا زنی رضایت زره غوسه کیګه ما یو خبره ای عادی خبره یو توګی راتو کی په ماړی را بدل لګی.
او د ګوریست اچار تفری پروګرام لرو. اروپای ټولنی او د افغانستان رسنیو فعالانو د خبريالانو په هدفي وشنو اندیشنه شو دلیده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ ویلي د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وروستی راپور ښیي چې د افغان خبریالانو د بیان د ازادۍ باید کلکه ساتنه وشي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې تازه په یو راپور کې ویلي چې تیر 2000 میلادي کال د خبریالانو په وړاندې په تاوتریخوالي کې 10% زیاتوالی راغلی چې د هدفي وژنو په شمول د و خبریالانو وژلې لوی پیښې جوړوي. صفي الله سنکسی راپور لري.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولي د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې کلنۍ راپور د رسنیو د ازادۍ او د خبريالانو د ساتنې لپاره مهم بللی دی. د استازولي په یو ټویټ کې جمعه ویلي د افغان خبريالانو او د بیان له ازادۍ باید کلکه ساتنه وشي. په ټویټ کې ډاډ ښودل شوی چې اروپایي ټولنه د افغانستان له رسنیزو بنسټونو سره مشارکت لري او د بیړنیو مالی مرستو او دفاع په مټ له هغوی سره همکاري کوي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې کلنۍ راپور ښیي چې تیر 2000 کال له افغان خبريالانو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې د وړم کال په نسبت 6% زیاتوالی راغلی. د افغان خبريالانو د دفاع کمیټې رئیس عبدالمعید هاشمی جمعه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې 2000 کال د افغان رسنیو لپاره د خبره یو بد کال و.
بدبختانه چې په 2000 کال کې د افغانستان د ژورنالیزم کورنۍ د ګڼو ستونزو سره او تلفاتو سره مخامخ شوه. یو سل او دوه درس د خوشنط بیلابیل ډولونه موږ سره ثبت شوي دي چې په هغې کې 6% د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی. اووه تنه ژورنالیستان شهیدان شوي دي، 10 تنه ژورنالیستان وهل ډبول خوړلي دي، و څلوېښت ژورنالیستان تهدید شوي دي، 28 ژورنالیستانو سره بدرفتاري شوي، دیارلس تنه ژورنالیستانو سره د رسنیو د مالکانو لخوا نه ښه برخورد نه ده شوی، اووه تنه ژورنالیستان اختطاف شوي دي او دوه تنه ژورنالیستانو نه د کار پر مهال باندې توکي غلا شوي دي.
ښاغلي هاشمي وویل ځینې افغان خبريالان له رواني ستونزو سره مخ شوي او لسو تنه یې وطن پریښی دی. د 2000 کال دوه وروستۍ میاشتې د افغان خبريالانو لپاره تر ټولو مرګونې یادې شوي. په دې موده کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی په شمول 15 افغان خبريالان په بمی چاودنو او هدفي بریدونو کې ووژل شول. افغان خبريالانه انیسا شهید وای ملي امنیت د دوی دفترونو ته خبر ورکړی چې خزینه خبريالان له خطر سره مخ دي او باید ډیر پام پرې وشي. هغې د فرانسې له خبري اژانس اف پی سره خبرې کړي او ویلي دي ځکه ډېر خواشینی ده چې نه پوهېږي خبریالان د چا لخوا هدف ګرځول کېږي.
یک نگرانی کلانی را که بین خبرنگارا و
یه وقت اندخنه چی لموک خبریالان و مدنی تولنو او ده وجلشوی و کسانو لکورنی و سرده حق داده چی موک سوک وجنی ولی طالبان مسئولیت نمنی، داعش هم مسئولیت نمنی، حکومت سن نوایی، همدی خبری موک اندخمن کریو.
ای از که آدم نگران می سازه.
اسوسییټډ پریس اژانس د یوې ماسیسې له کارکوونکي خانولي کامران سره خبرې کړي. کامران وایي هدفي وژنو سخت اندېښمن کړی.
ټوله ورځ په ترس کې، په ویره کې، په حراست کې تیرو. واقعا زموږ ژوند ډېر له تهدیدونو سره مخ کړی دی. حتی ما بس د همدغو ستونزو له امله خپل فامیل بلې سیمې ته ولېږم ترڅو چې زموږ کور ته د تګ راتګ
د افغان خبریالانو، مدني فعالانو او حکومتي چارواکو هدفي وژنو افغانستان دننه او بهر ډېرې اندېښنې پورته کړي. پوښتنه دا ده چې د همدغو هدفي وژنو تر شا د چا لاس دی. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز طالبان د دغو هدفي بریدونو مسؤل بولي. ترهګریزې ډلې په تېره د طالبانو ډله په منظمو هدفونو سره د داسې یو روایت د رامنځته کولو په لټه کې دي چې د خلکو او حکومت ترمنځ واټن راولي، خو دا چې په خپلو پروګرامونو نه بریالي کېږي جلا
بحث.
طالبانو د هدفي وژنو تر شا د دې ډلې لاس لرل رد کړي دي. د ځینو پېښو په اړه یې هېڅ تبصره نه ده کړې یا په ځینو یې خواشیني هم ښودلې. افغان چارواکو په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو او ګڼو لویدیځو ډیپلوماتانو طالبان د هدفي وژنو او مقناطیسي ماین چاودنو مسؤلین بللي. اټکل داسې و چې 2021 کال به لږ څه متفاوته وي، خو د دغه کال پیل په غور کې د افغان خبریال بسم الله عادل په وژل کېدو وشو چې د خبریالانو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
افغان سوداګر غواړي چې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د پاکستان په خوست کې خپل کنسولګری پرانیسي. دوی له دواړو هیوادونو دا هم غواړي چې د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو هڅې دې چټکې کړي. د پاکستان له لوی سوداګریز بندر کراچۍ څخه کابل ته غلام خان لاره د نورو لارو په پرتله شاوخوا 400 کیلومتره نږدې ده. له سیمې راپور لرو.
خوستی سوداګر وایي کچیرې په دې ولایت کې د پاکستان هیواد خپله کنسلګری خلاصه کړي، نو د خلکو د تګ راتګ لپاره د ویزو د اسانتیا په ګډون به په دواړو لورو کې سوداګري وده وکړي او نرخونه به ورسره ارزان شي. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ خوستیو سوداګرو د غلام خان لارې د ستونزو په هوارولو کې د ولسي جرګې د یو غړي غفار خان تنی د هڅو د ستاینې په پار جوړې شوې غونډه کې وکړې. خوستی سوداګر محمد انور افغان آزادۍ راډیو ته د غلام خان د لارې په باب وویل:
کنسلګری دلته باید ایجاد شي. یو دا نه چې د خلکو د ویزو دغه مسله ده، دلته ورګوره موږ د غټې لارۍ دي د غلام خان زیرو پنډ نه یخواته دوی نه پرېږدي. پاکستان هیواد وایي چې ته د غلام خان په لاره باندې روډ پاس نه لرې، په تورخم لاړ شه. ته موږ لاره لارۍ بچاره لاړ شي، په خوست کې مال خالي کې بیا خالي لارۍ په څټ ځي تورخم ته. په تورخم کې شل 15 ورځې انتظار کوي، بیا بیا غرامات په نوبت کې وړي. کچېر دلته موږ کنسلګری ولرو نو د کنسلګری کې موږ ته دوی روډ پاس راکړي. په کرایګانو کې په نورو شیانو کې هم بېانتهایي زیات ارزاني راځي. د دا ګټه د افغانستان ټول ولس ته ده. کچېر د افغانستان حکومت غواړي چې د خوست د خلکو ستونزې حل کړي، دغه غلام خان کار دې شروع کړي.
په خوست کې د سوداګرۍ او پانګونې د مدیره هیئت مشر حاجي شهباز ګربز بیا په خپلو خبرو کې په داخل کې هم ځینې خلک سوداګرو ته د مزاحمتونو په جوړولو تورنوي.
دولت کې نه نازنه خلک شته، دوی خپل مشکل جوړوي. میږ ګاډي د چیک شي یکایکه د وکتای شي، خو داسې نه چې هر ګاډی درې میږه مولر درې میږه تکا تکا پرېد وي. تجارونه مول خروپېږي، په وخت نه رسېږيږو. په دې کې ډېر میږ ته تکلیف دی. باید میږ د جهان په سویه مند میږ هغه انترونیک غوړي چې په دروازه کې نصب شي، چې موټر پر درې میږه چې انفجار مواد مخدر قشب کی آغا دی چې کومه د ایمان ځای شي.
د خوراکي توکو یو سوداګر انور تڼۍ غوښتنه کوي چې د ګمرک د محصول د تحویلې لپاره دی په غلام خان کې بانک خپل نمائندګي پرانیزي.
امینې و د 102 چې کمیسا دولت د همکاري وکي چې میک ته یو ته په بندر کې بانک خلوشي. نیمې میک بستون ځ الوی د زن عاشی نه چې میک مقصد مشکلات سره مو سره بسان مل نه دي، لکه سبزي چرګ دا شینه دي چې میک دولت ګمرک وشي. غلط میک پیسې تویلې کې بینک نیمې بستون ځاله کې
د خوست د سوداګرۍ او صنایع او اتاقونو مشر نواب امیرزی د سوداګرو یاد ستونزې منیا وایي چې
په خوست کې سوداګر خو تاسو پوهیږئ چې وارداتو صادراتو کې ډېرې ستونزې موجودې دي. بهرنۍ فکتورې دغه دی چې زموږ سره هغه تعهدات چې شمالي وزیرستان چارواکي په ورو ورو کړي دي هغوی دوی نه دي عمل کړي. او بلکې دغه ده چې زموږ موټر باید بانو پورې تللی، دوی موټر به خوست پورې راځي، ولی متاسفانه چې دوی موټر راځي ولی موږ موټر تر اوسه پورې یو ټیرم نه دی وراوښتی. دویم دا چې ریاست زراعت د موږ سوداګرو نه پاکستانی سرټیفیکیټ وړي، دا هغه د شمالي وزیرستان حکومت ته د پېښور له خوا نه ورکول کېږي، نو په دې کې هره ورځ زموږ جنجال وي.
بل لوري ته د ولسي جرګې استازی غفار خان تڼۍ وایي چې دا شل کاله چارواکو د دې لارې د ترانزیټ کېدو ژمنې کړي، خو اوس دا هیله مندي پیدا شوې چې ممکن ډېر ژر د دې کار د عملي کېدو شاهدان واوسو.
امید لرو چې په نږدې ورځو کې شاید رسمیت واوسېږو. دونه څه شته چې کار نه اخیستل کېږي، ولې د تاسیساتو د جوړولو دپاره بودیجا امکانات ټول موجود دي، ممکن په لنډو ورځو کې په تاسیساتو باندې پیل وشي.
یاد دي وي د غلام خان لاره چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره کمه ده، د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرلپسې توګه د ترانزیټ غوښتنې کړې دي. د افغان حکومت چارواکو ویلي چې په اصولو کې د غلام خان بندر د ترانزیټ کېدو پر سر موافقه شوې او په مناسب فرصت کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو یا استازو لخوا د دې لارې ترانزیټ کېدل لاسلیک او رسمي اعلان شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1218 نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسلام آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 1.5 نیولی شي. نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ دغو چاپي خپرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې د جګړې په لړ کې د مرژوبلو راپور خپور کړی دی. د دې ورځپاڼې پر اساس په وروستۍ یوه اونۍ کې لږ تر لږه 46 امنیتي ځواکونه او 26 ملکي افغانان وژل شوي دي. ورځپاڼه وایي شاید تلفات تر دې ډېر وي، خو دا هغه شمېر دی چې دوی یې تاییدولی شي. د نیویارک ټایمز پر اساس تر ټولو ډېره مرژوبله په ننګرهار کې په چاودونکو موادو د بار همویز غرګاډي په حمله کې واوښته. په دې برید کې چې د شیرزاد ولسوالۍ په ګندو ماکسیمه کې د عامه نظم پر اډې وشوه، لږ تر لږه 14 سرتیري ووژل شول او 4 نور ژوبل شول. ورځپاڼې د هرې پیښې جلا جلا یادونه کړې او د تلفاتو شمېرې هم په ګوته کړې دي. بروکنګ پوسټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د مخورو او پوهانو د هدفي وژنو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې په پیل کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د مشر یوسف رشید د وژل کېدو پیښه په تفصیل راخیستې او لیکلی دي چې نوموړي غوښتل د ګڼو نورو افغانانو په شان په لنډ وخت کې خپله کورنۍ ترکیې ته ولېږدوي. بروکنګ پوسټ د چارواکو په قول لیکلي رشید په دسمبر میاشت کې ووژل شو، خو د سپتمبر له میاشتې د طالبانو له لوري لږ تر لږه 180 تنه افغانان په ورته ډول په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. طالبان عموما د دې ډول بریدونو مسؤلیت په غاړه نه اخلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې چې افغانستان د بایدن لپاره د بهرنۍ پالیسۍ لومړنی لوی سرخوږی دی لیکلي ولسمشر بایدن د پنجشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته لاړ او په خپل د لومړني سفر کې وویل چې امریکا بیرته میدان ته راووته، ډیپلوماسي بیرته فعاله شوه. د دې لیکنې د لیکوال ډیوید اګناتیوس په باور یو بل شی هم بیا مطرح دی او هغه دا پوښتنه ده چې آیا د امریکا متحد ایالاتونه د افغانستان جګړه هم په داسې ډول پای ته رسولی شي چې د منلو وړ وي؟ بایدن له ولسمشر کېدو وروسته د بهرنۍ پالیسۍ په اړه وینا وکړه، خو ده د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ یادونه ونه کړه. د افغانستان جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده چې له تیرو درو ولسمشرانو بایدن ته په میراث ورسیږي. د واشنگتن پوسټ لیکنې لیکوال باور لري چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د افغانستان په اړه پریکړه د بایدن لپاره تر ټولو سخته پریکړه وي چې آیا امریکا په دې هیواد کې حضور ته دوام ورکړي او که ورڅخه ووزي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په خوست کې د تلاسیم یا د ناروغۍ ناروغ لرونکي وایي اوس مهال یې د یوه خیریه بنسټ په چوکاټ کې د ناروغانو درملنه کېږي، خو لا هم په دولتي کچه دوی ته اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د خوست والی وایي د دې خیریه بنسټ سره یې هم تر خپله وسه مرسته کړې او په دولتي کچه به د دې ناروغانو د تداوۍ لپاره د اسانتیاو د رامنځته کېدو هڅې وکړي. نور په دې راپور کې
دا په خوست کې د یو خیریه بنسټ له لورې د تلاسیمیا د ناروغانو د تداوی بسترخونه ده چې د محل پکې اتلس ماشومانو ته د وینې انتقال روان دی. د څلورو اولادونو پلار محمد نبی وایي درې ماشومان د تلاسیمیا په ناروغۍ اخته دي او په هر یو او دوو اونیو کې یو ځل دغه مرکز ته د ماشومانو د تداوی لپاره راځي. دای وایي په خوا به د اولادونو د درملنې لپاره پاکستان ته تلو چې له ډېرو ستونزو سره به مخامخ کېده.
بس خو مخکې خو داسې وو چې موږ نه به ډېر غټ مصرفي نه تللارنې درې څلوېښت کله کېږي چې داسې موجود څه ده د هغې موږ پیس مثال نه وخولې، مثال ټیستې پیسې نه وخولې. خو د دیارلس کله کېږي چې دا درې بچون دي تلاسیمیا لري، په هفته کې مثال یا لس ورځې یا دولس ورځې بعض به دا وینه ورکوم.
دیارلس کلنه پروانه د محمد نبی مشر لور ده چې په دې ناروغۍ اخته شوي. دی وایي کاله دې ناروغۍ روغه شوه، غواړي زده کړو ته دوام ورکړي او ډاکټر شي. د خوست د مستربل سیمې اوسیدونکي علي خان بیا تکلن زوی په تلسیمیا اخته دی. دی وایي زوی د شپې له دردونو ډیر زبرېده او له معایناتو وروسته معلومه شوه چې په تلسیمیا ناروغۍ اخته شوی.
وله خدا سي د پخو مندې درسې دا لنګۍ مندې داسې درسې شپې له مخې او دا مټې خوږېږي. بس مړۍ بیخي خورې نه بیخي مړۍ مندې ساکمنه چې پیدا د څلوېښت شپو نه باسي ستاچې نو بس ترکم سوی ده.
په دې ولایت کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي تر اوسه د دې ناروغۍ د علاج او تداوۍ لپاره څه نه لري او زیاتره ناروغان د یوه خیریه بنسټ له لورې تداوي کېږي. د ماشومانو د ناروغیو متخصص او د تلاسیمیا ناروغانو لپاره د جوړ شوي خیریه بنسټ مشر ډاکټر محمد نور زدران وایي اوس مهال زر تنه له دوی سره تر تداوۍ لاندې دي او د دې نیمه کسان په وړیا ډول تداوي کوي. دای وایي ناروغان ډیر دی او له همدې عمله د پانګوالو او له افغان حکومت د مرستې غوښتنه کوي.
د بین سوشل مریضان ته موږ هر څومره د پرایمري او لیاکو مکونه دي ټول ای ټو زیر سره د ټیسټونو دوایي پریږدی ته پریږدي. نو د دې لپاره خاص سپیشل بیډونه دي، الیکټریکل بیډ او دوایي لپاره دغه بیډونه موږ ډېر ضرورت دی. دویم قدم کې د دې اوسپینې ضد دوایي نه ده، دغه ته موږ ډېر زیات ضرورت لرو. همدا قسم موږ یو امبولانس ته یو بس ته ډېر ضرورت لرو.
د دې بنسټ مسؤلین وایي له 2013 کال را وروسته تر دې دمه یې 450 زره ناروغان تشخیص کړي چې د تلسیمیا ناروغي لري. دوی وایي ممکن ارقام له دې هم پورته وي ځکه په وینا ډیر خلک د دې ناروغۍ د تشخیص لپاره مراجعه نه کوي. د خوست والی محمد کټوزی وایي هڅه کوي چې د تلسیمیا د ناروغانو لپاره په دولتي کچه روغتون جوړ کړي.
موږ کومک ورسره کړی دی او تر زر نفره پورې ماشومان چې بیخي د کتلو وړ نه دي دغه حالت باندې دي. کوشش کوم چې دا د دولتي چوکاټ ته موږ راوړو چې دولت له خوا نه له دې سره دوامداره مرسته وشي.
د ډاکټرانو په وینا د تلسیمیا ناروغي چې له مور او پلار ماشوم ته په ایسي ډول انتقالیږي، لامل یې په کورنیو کې د نږدې کسانو وادونه او د مور او پلار دواړو په وینه کې د تلسیمیا ماینر یا د وینې د خرابوالي موجودیت ته چې ماشوم ته انتقالیږي. کمو ماشوم ژر وده نه کوي، په تنفسي سیستم کې ستونزه وي، ژر ژر اسهال شي، د کمزورۍ او د رنګ د زیړېدو ترڅنګ د خېټې او مخ غټوالی ولري، نو د ډاکټرانو په وینا ماشوم په تلسیمیا اخته دی. دوی وایي تلسیمیا د تداوي وړ ناروغي ده، خو که په کوره دننه نړیوال روغتیایي سازمانونه یې ملاتړ وکړي او په منظم ډول د ناروغانو د تداوۍ لپاره روغتیایي اسانتیاوې رامنځته کړي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شي. روسیا وایي هغه اروپایي ډیپلوماټان له دې هیواده باسي چې د الکس ناوالني په پلوي په مظاهرو کې برخه اخیستې ده. ماسکو د سویډن، جرمني او پولند سفیران احضار کړي دي او خپل شکایت یې ور اورولی دی. اروپایي ټولنې د روسیې په دې پریکړې تون غبرګون ښودلې. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور له صفي الله سنګزي څخه.
روسی چارواکی وایي د جنوري درويشتمې مظاهرو کې د پولند، جرمني او سویډن د یو شمېر ډیپلوماټانو او قنصلي کارکونکو د ګډون راپورونه ثبت کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت جمعه په یو اعلامیه کې دا خبره کړې. په اعلامیه کې راغلي د دغو درېو هیوادونو سفیران یا شارژ دفیران احضار شوي او د روسیې شکایت ور اورول شوی دی. د الکسی ناوالنی د نیول کېدو په غبرګون د روسیې په پلازمینه موسکو او ګڼو نورو ښارونو کې څو پرله پسې مظاهرې شوي دي. ناوالنی د جنوري په 18 له جرمني موسکو ته په ستنېدو سمدستي د پولیسو لخوا ونیول شو. تېره اونۍ یوې محکمې د په 3.5 کاله تنفیذي بند هم محکوم کړ. د مظاهرو پر مهال پولیسو په مظاهره چانو له زور زیاتي کار اخیستی او زرګونه کسان یې نیولي دي. تازه د ځینو اروپایي ډیپلوماتانو د اخراج د پیښې په غبرګون د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون توند غبرګون ښودلی. ماکرون چې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په یو مجازي کانفرانس کې غږېده په دې اړه وویل:
سور لافیر ناولني جو لی دی جو کوندان اوک لا پلو گراند فرمته.
د ناولني د قضیې په اړه څه چې له پیل تر پایه شوي زه یې په کلکه غندم. مسمومول روسیې ته د هغه په بیرته ستنېدو باندې ناوړه وضعیت، بندیزونه او محکومیت، او نن د جرمني، پولنډي او سویډني ډیپلوماټانو اخراج چې روسیې پریکړه کړې. زه فکر کوم موږ باید سیاسي کړکیچونه آن کورنی هغه هم په دې ډول قابو نه کړو. زه له هغو دریو هیوادونو سره خپل یووالی څرګندوم چې ډیپلوماټان یې ایستل شوي دي. زه به په دې اړه روسیې ته د واضح او غوښتلو پیغامونو لیږلو ته دوام ورکړم.
د
جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم د ډیپلوماټانو ایستل غیر مواجه وبلل او وی ویل دا د همغو مواردو یو بله بڼه ده چې اوس په روسیه کې تیریږي او د قانون له حاکمیت سره ډیر واټن لري. روسیه داسې وخت د دریو اروپایي هیوادونو د یو شمېر ډیپلوماټانو د ایستلو پریکړه وکړه چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزیپ بوریل روسیې ته په 15 ورځني سفر وتلی دی. د اروپایي ټولنې په یو بیان کې راغلي چې ښاغلی بوریل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو پر وخت د دغو اروپایي ډیپلوماټانو په اړه د روسیې له پریکړې خبر شو. په بیان کې د ښاغلي بوریل په حواله په یو شمېر اروپایي ډیپلوماتانو د روسیې تورونه رد شوي او غوښتنه شوي چې روسیه باید په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. ښاغلي بوریل ویلي د اروپایي ټولنې او روسیې اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلي دي. اروپایي ټولنې او امریکا متحدو ایالتونو په وار وار د الکسی ناوالنی او د هغه د زرګونو پلویانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو روسیه ورځ تر بلې د ناوالنی د قضیې د سختولو هڅې کوي. دا یو وار بیا د جمعې په ورځ محکمې ته یوړل شو. دا وار ځکه چې پر ټویټر د خپلې یوې تبصرې په اړه بې بنسټو تورونو ته ځواب ووایي. ناوالنی متهم دی چې په دې تبصره کې د دوهمې نړیوالې جګړې هغه ګډونوال ته سپکاوی کړی چې د روسیې په اساسي قانون کې د بدلونونو د ملاتړ لپاره د ټول پوښتنې په تجارتي اعلان کې څرګند شوی و. چارواکي وایي ناوالنی دا سړی او په اعلان کې ښکاره شوي نور کسان د روسیې شرم او خاینان بللی دي. د روسیې په لسګونو ښارونو کې د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره په اعتراضونو کې تر دې دمه له 10,000 زیات کسان نیول شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
جوی ته خبروندې لند خبرونه لرو، خو اوس مو د کرکټ له ډګره خبرو. د کرکټ په ډګر کې درې مهم ټیسټ میچونه روان دي د نړۍ په سطح باندې. یو د بنگلاديش او ویسټ انډیز ترمنځ دی، بل د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ، بل د هند او انګلستان ترمنځ. د بنگلاديش او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه په بنگلاديش کې روانه ده، نن یې څلورمه ده. په دې لوبه کې بنگلاديش په لومړۍ پاڼۍ کې 430 منډې وکړې او په ځواب کې ویسټ انډیز په 259 رنزونو آوټ شو. د دې په ځواب کې بنگلاديش په 259 منډې جوړې کړې دي. درې لوبغاړي سوځېدلې دي. دغه لوبه همدا شېبه چې زه تاسو ته معلومات درکوم لا هم روانه ده، او داسې ښکاري چې بنگلاديش برلاسی دی. د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ د لوبې دوې ورځې پوره شوې دي او نن یې درېیمه ده. دا لوبه لا تر اوسه پورې نه ده پیل شوې، دا په کراچۍ کې ده او غالبا په پاکستان کې ده، او دا لوبه به وروسته پیل شي. پاکستان په دې لوبه کې په لومړۍ پاڼۍ کې 222 منډې وکړې، ټول لوبغاړي وسوځېدل. د دې په ځواب کې جنوبي افریقا 116 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلي دي. پاکستان په دې لوبه کې تر اوسه پورې توانېدلی چې جنوبي افریقا یو ستر فشار لاندې راولي. بل ټیسټ میچ لوبه د هند او د انګلستان ترمنځ دا لوبه مهمه ده، ځکه چې که په دغو دوو لوبډلو کې هر یوه دا لوبه وګټله د ټیسټ لوبو فاینل ته لاره پیدا کوي، یعنی په جدول کې دوی پورته خیشي. د دې لوبې نن دوهمه ده. پرون په لومړۍ ورځ باندې انګلستان 233 منډې وکړې، درې لوبغاړي وسوځېدل او انګلستان په دې لوبه کې برلاسی دی. د انګلستان له لوري د انګلستان کپتان روټ 128 منډې کړې دي او لا نه دی سوځېدلی. او په دې لوبه کې د هند له لوري فاسټ بولر تکړه بولر بومرا دوه وکټې اخیستې دي او اشوین هم یو کس آوټ کړی دی. 8:14 کې دی لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن له افغانستان سره د مشارکت او غشتلیو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړ. ښاغلی آسټن دا خبره بیګا له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر ټلیفوني خبرو وروسته په خپل ټویټر لیکلې ده. د ننګرهار چارواکي وایي افغان ځواکونو د ویناو یو زوم په موټر باندې وصل شوی ماین کشف او شنډ کړ. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوب اروپایي هیوادونو له روسیې د یو شمیر اروپایي ډیپلوماټانو د ایستلو پریکړه غندلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت جمعه په یوه اعلامیه کې وویل چې د پولنډ، جرمني او سویډن یو ډیپلومات د جنوري په 23 د الکس ناوالني په پلوي په مظاهرو کې د ګډون په خاطر له دې هیواده باسي. د لیبیا بیلابیلو ډلو په یو موقت حکومت باندې چې د اوسني ځایناستی به ویسلا وکړه. د بیلابیلو ګوندونو او ډلو 4 استازو د جمهوري ریاست د 3 شورا او صدارت په جوړښت باندې ټینګار وکړ. او د امریکا متحده ایالاتونه په پام کې لري چې 1000 پوځیان د کورونا د واکسیناسیون د پروګرام سره د همکاري لپاره موظف کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د اردو اړوند واکسین د متخصصینو، نرسانو او روغتیا پالانو 15 ډلې به په 2 کې خپل کار پیل کړي. دا سجرډو د دې سات خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریحي پروګرام لرو او همدارس د کور کلی پروګرام هم لرو. مخکې ترې چې د پروګرامونو ته مخه کړو، کونړ ته ورځو او هلته مو د هما پونم د یوې میرمنې د ژوند له فقره خبرو. دا د نورګل پولیسوالي کې ووسی ل خپل 500 ماشومانو سره او د دې خاوند د درملنې د نشټوالي له عمله لنړی سترګې پټې کړې دي، په زیړی ناروغي اخته و. لسیمی راپور لرو.
بس تیر وکړای او کلا نه
هما یو سوالی او تورتم کوټه کې ژوند کوي. د کوټې زیاته برخه د کور خاون لبکسونو او نورو شیانو ډکه ده. دوی ته یوازې 2-3 متر ځای پریخه چې لپکې همدا یو مور او 15 ماشومان ځای شي. اوس د غرمې 11 بجې دي. له کوټې بهر سور لمر او سپین رڼا ده، خو د هما په کوټه کې د تور شپې او پلوګو د وهلو لرګیو د تور رنگ په سیر توره تیار ده. هما چې د خپل ژوند هر سخت ادبي په سترګو کې ډنډ اوخ کې ودرېږي او سلګي وهي. د هما په خبره چې د ګټې وټې څوک نه لري او نه د خلکو په سیر د کرکیلی ځمکه لري، ژوند دی د نورو په خیر خیرات روان دی.
نم پټه اشته، نم پوله اشته، نم خشته، نم بشته ده. سالو کاله کېږي چې خاون مې وفات شوی دی. تور جوړی و بې در بې دوا مړ شو، دوایي پیسې نه وي. څوک بچو د ګټې واټې نشته دی، کمیس پړتو کې نشته دی. څوک له ګټه وکي وټه ولو کي بس تیر وکړای او کلا نه سبا وکړو. دغه گزاره ده چې خدای له صبر کو ناستې، د خدای لیله ناستې. کوچاره کړه خوري، کوچانه نه یې خورو.
کونډه هما وای د غریبو په نوم زیات مرستې راځي، خو ډېرې وختونه دوی ترې بې برخې پاتې کیږي.
موږ سره هیڅ هم نه دی، کله کله کو مک کړی دی. هیڅوک موږ سره مرسته نه کوي. کله کو دا روزه شي زکات نه کا څوک را کې او بس نور موږ سره چا مرسته نه ده کړی. موږ سوک یاد یم نه
که څه هم چې هما او بچی د ولګي او نورو زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو کونډه مور هیله لري چې یتیمانې ښوونځي ته لاړ شي، درس ووایي او راتلونکي روښانه شي. او دا کار هم د نورو له لاسنیوي ناشونی دی.
تعلیم وکړي، تربیه وکړي، هر څه شی وکړي چې موږ سره مرسته وشي، کومک وشي د بچو د حال، د خپل د غم زندګۍ، دا عمر زندګۍ غواړي. څه به وکړو؟
د نورګل ولسوالۍ مسؤل مسولین وای دوی ته مرستې کمې راځي او د اړمنو کورنیو شمیر زیات دی. بیا یې هم هڅه کړې چې حق حقدار ته وسپاري. د نورګل ولسوال محمد حنیف خیرخوا ازادي راډیو ته وویل
دلته په نورګل ولسوالۍ کې ډېرې داسې مېرمنې چې کونډې دي، یتیمان دي او بېوزله دي، دا شتون لري. البته دغه تاسو چې کومه کورنۍ لیدلې ده، دا کورنۍ په هیڅ قسم مرستو کې موږ نه ده پاتې کړې. ټولو مرستو کې دې سره مرسته شوې ده، ځکه دا یو غریبه ده. په دغه کلي کې خلک ټول ورسره د کومک اراده لري او د دې نه وروسته انشاءالله د ولسي دسترخوان برنامه چې ده په هغې کې به هم ده منګلی کو.
د هیواد په ګڼو سیمو کې د هما په سیر کورنۍ او کونډې شته چې د کورنۍ د ګټې وټې سړی یا جنگ ترې اخیستي او یا هم ناروغي و، چې نن سبا په ډیرو سختو شرایطو کې د ژوند ترخې شپې ورځې تیروي او د هر چا مرستو ته انتظار دي.
کور کلی
نن سبا چې رالم هم مرا سره جنگ کړی دی، په مسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکی مریم توخی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. ولې ځینې کسان په هر خبره غوسه کوي؟ ډېر غوسه کول خپل شخص او ټولنې ته کوم زیانونه لري او څنګه خپل غوسه کنټرول کړو؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د یو تن ټولنپوه سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. درمنو دوستانو، که عادت مداوی چې د هر هغه څه په اړه چې تری خوښ نه وي په غوسه کېږئ، نو هیڅکله به سوکاله نشئ. قهر او غوسه د هغو ناوړه عادتو څخه دی چې انسان داسې ظالمانه او بې رحمه کارونو ته چمتو کوي چې وروسته به پرې پښیمانه وي. غوسه او قهر د انسان تر ټولو لوی دښمن دی چې د انسان تر نیمایي زیاته وینه کموي. غوسه داسې ناوړه عادت دی چې د هغه له وجې مزاج خرابیږي، اخلاق بدلیږي، محبتونه او خپلوۍ له منځه ځي، دښمني، عداوت، بغض او حسد پیدا کیږي او انسان لپاره یو مستقل عذاب جوړیږي. خو په ټولنه کې داسې کسان شته چې ډېر غوسه کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکي حمیده په دې اړه وایي.
ولا زه ډېره زیاته زره غوسه کیږم په کورنۍ کې. یو خبره عادي خبره یو څوک راته وکړي په ما ډېره بده لګیږي، زر ورسره غالمغال کوم، جنګ کوم، ورسره سا مې خرابیږي. بیا څو دقیقې پسته چې فکر کوم هغه دونه مهمه موضوع هم نه وي، نو زه بیا ډېره خفه کیږم چې بله مې داسې کار وکړو. خدا مې یو ډېر بد عادت ده، هر وخت فکرم پی کوم، تشویشم پی کوم، جگرخونه کیږم هم چې دا ول دسې خدا ما باندې یقونه خبر ډیر زیات بد لګیږي. کورنۍ کې د ماشومان باندې د دونه کې څوک بقاش یا یو شی وي دستي زغال مغال کوم، ډیره باندې بد لګیږي. خپل مې ډیر زیات د فشار لاندې مر وخت هر چا چا سره صحیح رویه را سره نه کوي، نو چې زر زر کړه یو خبر باندې جنگ کوم، هغوی مر سره جنگ کوي، هیڅ را سره سمه خبره نه کوي یا سمه رویه نه کوي. زه د دې اعصاب خراب دي چې یو خبرو کې دستي جنگ کوي، نو ډیره باندې بد لګیږي. خبر نه پیږم دا ولې
د قهر او غصې پر وخت په زیات احتمال سره داسې کلمې او خبرې خولې وزي چې د ترمیمولو پر ځای هر څه ویجاړوي. په دې خاطر په خبرو کې یو څه ځنډ ښایي د دې سبب شي چې فکر منسجم او سنجولي کلمات له خولې راووزي. د لوګر ولایت اوسیدونکي سپوږمۍ وایي چې دا په هره واړه او غټه خبره نه غوسه کیږي او تر ډیره کوښښ کوي چې خپل غوسه کنټرول کړي.
زما یو ډیر ښه عادت دا ده چې زه زر عکس العمل نه ښیم او زر نه غوسه کیږم، ځکه چې دا ما ته ډېر خپل ځان ته مې ضرر رسوي او په ما منفي اغېزه کوي. نو ځکه که کوم عکس العمل په ما بده ولګېږي، نو زه دفتا نه غوسه کیږم. کوم مجلس وي هغه مجلس پرېږدم، کوم څوک وي چې ما غوسه کړي زه هغه نفر یو څو لقي لپاره پرېږدم، ځکه چې ما ته مې خپل آرامش ډېر مهم ده او ارواپوه کې یو معقوله ده. خپل ځان د آرامولو لپاره موږ باید چې ډېر غوسه نه شو او د غوسې نه تیر شو، نو ځکه زه دا خپل ژوند کې عملي کوم.
په په ټولنه او کورنۍ کې ډېر ژر غوسه کېدل هم ځان ته دلایل درلودلی شي. چې د کاپیسا ولایت اوسېدونکی روح الله تلاش یې په اړه داسې غږېدلی دی:
افغانستان یو له هغو هېوادونو دی چې روانو ناخوالو د خلکو پر ذهنونو ناوړه اغېز پرېښی دی. موږ په افغانستان کې د څو لسیزو جنګ جګړو، ناخوالو، فقر، لوږې شاهدان وو چې دا په ټوله کې د خلکو پر ذهنونو یې ډېر منفي اغېز کړی دی، او همدا لامل دی چې تر ډېره خلکو خپل ذهني تمرکز له لاسه ورکړی او زر غصه ته اوړي او غصه کیږي. لاملونه یې هم ډیر دي په افغانستان کې د غصې چې څنګه یو کس زر غصه کیږي. څو همدا لاملونه دا دي چې مثلا تکبر کول، پر خلکو باندې مسخري یا بې ځایه ټوکې کول، پر هغه رشخند وهل، د مقابل لوري مثلا سپکاوی دی، ورته بد رد ویل دي، د عیبونو یې په ډاګه کول دي، ورسره ناسم چلند دی، غیر انساني چلند دی، او شخصي اړین ته مثلا دننه کیدل، دا هغه همدا لاملونه دي چې مقابل لوری دغه مسائلو باندې ډیر زر احساساتي کیږي او د دې په وړاندې جدي عکس العمل ښکاره کوي او غوسه کیږي.
نوموړی زیاتوي که چیرې څوک خپله غوسه کنټرول نه کړي او په هره وړه یا لویه خبره غوسه وکړي، نو دا کار نه یوازې خپل شخص ته ستونزه جوړوي، بلکې کورنۍ او ټولنه هم ترې اغېزمنه کیږي.
عمده پایلې او منفي پایلې دا دي چې یو کس زر غوسه کیږي نو هغه سره خلک ډیر زیات احتیاط کوي. چې یاره دا سړی ډیر زر احساساتي کیږي نو دا خبرې په مخ کې مه کوي، خلک کوشش کوي چې دې نه ځان لري وساتي. په پایله کې دا د دې لامل کیږي چې دا خپل دوستان، ملګري، خپل خپلوان له لاسه ورکړي، او دا باید داسې یو سړی شي چې مثلا ګوشنشي نه شي د ټولنه. خلک به ترې ځان ساتي، خلک به وایي چې دا سړی احساساتي دی، دې سره پام کوي، دې سره مجلس م کوي. همداسې خلک په ټولنه کې ورته بد وایي چې را دا احساساتي سړی دی، دا زر غوسه کیږي، دا خلکو ته بد رد وایي. نو دا یې ناوړه اغېزې دي چې په پایله کې دا د دې لامل کیږي چې دا سړی خپل له رواني، روحي نارامۍ سره مخ شي او دې ته به دا غټ مشکل جوړ کړي. نو ښه ده چې سړی له خپلو ملګرو سره په ټولنه کې له خلکو سره ښه چلند، نرم خوی، دا په دې باندې ځان عادت کړي، او متقابل لوري سره باید همداسې نرم، انساني او دوستانه چلند ولري.
بلخوا ارواپوهان وایي کله چې غوسه شوی نو همدا بس ده چې ژوره سا واخلئ او خپل ځان یو سره ټول کړئ. د سا اخیستلو په وخت کې په خپل وجود کې کشش رامنځته کړئ او د بیرته ویستو په وخت کې وغځوئ. له دې پرته که غوسه یې او یا د صدمی لیدو احساس کوئ، نو د ژورې سا اخیستل درته ښه احساس درکولی شي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی عبدالعزیز باتورزی د غوسې د کنټرول په اړه داسې غږېدلی دی:
د غوسې کنټرول په څو ډوله دی. دا چې انسان ته نور مشکلات ایجاد نه شي او د ژوند نور نحوال سره مخامخ نه شي، باید غوسه کنټرول کړي. په کوم ډول؟ ژور سا واخلي او دویم مخ پرېږدي په سړو اوبو، او دریم اودس وکوي. کله چې دغه درې شیان عملي کړل نو دوی غوسه کنټرولېږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
علم ګوریم د کونړ اوسیدونکی: نه، غوسه چیره خه ده، غوسه ډیر بد کار ده، باید سړی مینه نه کوي. زما په ان باندې غوسه ښه کار نه ده.
زما نوم سید جان ده، د لغمان د لنګر اوسیدونکی یم. د خلک چې غوسه کوي، دا غوسه بی علته نه وي. غوسه په دې خاطر باندې کوي چې یو خو مجبوریتونه دي، مشکلات دي، بل اقتصادي مشکلات دي. دا هغه ده، خراب ده، مشکلات دي، مجبوریت ده. غوسه ښه شی نه ده، نو غوسه ښه کار نه ده.
ګرانه دوستانو، دا چې ولې ځینې خلک ډیره غوسه کوي او آیا غوسه مثبت اثر هم درلودلی شي که څنګه، دا دې ته ورته پوښتنې مو د ټولنپوه استاد جمشید رسا څخه په یوې مرکه کې کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. ولې ځینې کسان په کورنۍ او ټولنه کې زر زر غوسه کیږي، البته خفه کیږي او عصبانی کیږي، علت یې څه ده؟
د دې علت مختلف کیدلای شي. مثلا ځینې رواني ستونزه کولای شي چې موږ اساس جوړ کړي، مثلا افسردګي یا ژور خفګان، تشویشونه، استرس، وسواس، دا شاید کولای شي چې موږ اساس جوړ کړي. ځینې غلط باورونه موږ د ماشومتوب نه د نورو نه زده کړي دي چې زه ډېر اساس یم، خبره را باندې بدلې کړه، دلیل کولای شي چې د سبب وګرځي. او غلط شخصیتي تیپونه، مثلا شخصیت خیلی ښه وده کړي نه، کولای شي چې ډېر اساس انسان اوسي. او اخره خبره دا چې موږ کله یو ښه رواني دغه ونه لرو، یعنی یو ښه رواني پوټکی ونه لرو، یا ځان ته یو ښه حریم تعیین کړو، دا کېدلی شي چې دا حالت بستر اوسي.
استاد، کله هم غصه کول یا زر خفه کېدل دا مثبت تمامېدای شي که څنګه؟
نه، متاسفانه همیشه خفه کېدل همیشه منفی اغېزې لري. کله چې موږ خفه کېږو، اول خو موږ باندې بد اغېزه لري. موږ مثلا خفګان پیدا کوو، زړه تنګي پیدا کوو، ځینې افرازات په بدن کې تولیدېږي چې هغه موږ ته مضر دي، استرس بسته راوړي. اول خو خپله غصه خرابي، خوب خرابېږي، همغه باندې چرتونه کوو، د کار نه پاتې کېږي، نور بل باندې بد اغېزه لري. مثلا که تاسو د چانه په غصه کېږي، قاریږي، هغه هم ناراحته کېږي، هغه هم نارامه کېږي. او کله چې دا تکرار شي، بار بار تکرار شي، ورو ورو روابط کې ستونزه رامنځته کوي، روابط د منځه وړي، نور هغه نه غواړي چې موږ څه ښه اړیکه ولري، همیشه منفي اغېزه لري. او د موږ رابطه په کورنۍ کې، په وظیفه کې، په تحصیلي محیط کې خرابه کوي.
استاد، دغه غصه کېدل زر زر یا زر زر خفه کېدل، دا ارثي اړخ هم لري که څنګه؟
بله، د موږ ټول رواني عوامل یو فکتور ارثي ده. تاسو پوهیږئ چې په مجموع کې انسان د شخصیت په وده کې دوه لامله روانشناسي کتابونو کې یا ارواپوهنې کتابونو کې وایي، یو محیط، یو ارث. نو ارثي عامل اکبر زلری، کله چې موږ مور یا پلار تراب ولري یا جوار خفګان ولري، دا موږ ته انتقال کیږي. نو ارثي عامل هم پکې شامل ده، ولی محیطي عامل هم شامل ده. موږ د نورو نه زده کوو.
استاد، بعد عواقب څه دي؟
عواقب دا ده چې اول خو موږ رواني ناروغي ته مبتلا کوي. تاسو مثلا را ورځ کې تشویش وکړئ، د نورو نه تاسو د راحت اوسېږئ، ورو ورو تاسو په بدن کې ځینې تغییرات بسته راځي، په مغزه کې تغییرات بسته راځي. نو تاسو رواني ستونزو سره مخامخ کېږي، خوب هم خرابېږي، د کار نه پاتې کېږي، تمرکز هم د منځه ځي، حافظه ضعیفه کېږي، اړیکې د منځه ځي، د نورو نه موږ فاصله نیسو.
اوس به حل لارې څه وي؟ څه حل لارې تاسو پېشنهادوئ؟
د حل لاره اول د انساني نعمت څخه چې هغه عقل و منطق نه باید استفاده وکړو. منطق له کل واقعیت موږ ته وایي چې په دې ژوند کې سختي ده، مشکلات ده، ستونزې ده. نور خلک د موږ د خوشحالي مسؤلیت نه لري، هر څوک د خپل حالات او وضعیت مسؤلیت لري. نو عقل و منطق په کار ویسو، د نورو نه خفه کېدل منع کړو، یو رواني توانایی ته ورسوو. مطالعې ډېر موږ ته ګټه کوي. اوس رواني کتابونه په بازار کې ډېر شته، برنامې داسې تاسو غوندې برنامې چې رایه کوي دا دي واوري خلک، دا ورته ډېر ګټه کوي. او په آخر کې که دا حالت ورته ډېری کولی شي چې د اعصابو دفتر یا د روانشناس څخه کومک واخلي، هغو ورته لارې چارې وښيي، ځینې دواګانې ورکړي چې د دو حوصله ډېر اوچت شي او وړوکو خبرو باندې ځان بجیګر کړي.
له چې خپل غوسه کنټرول او د ځان کورنۍ او ټولنې د ارامتیا لپاره هڅه وکړو، د کور کلی دا خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه وخت ولرئ.